گذشت دو سال از مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، هیچ نشانه از بازگشایی آن به نظر نمی رسد. منشی عمومی سازمان ملل متحد ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را نقض جدی حقوق بشر خوانده است و مسئولین یک مکتب پناهجویان افغان در شهر کراچی پاکستان می گویند اگر دستشان گرفته نشود ممکن درب این مکتب نیز بسته شود. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به تاوان منع آموزش. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان دو سال می گذرد. انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را نقض جدی حقوق بشر خوانده و از طالبان خواسته است تا برای دختران اجازه دهند که به مکاتبشان بازگردند. با وجود دادخواهی زنان افغان برای حق آموزش و تاکید کشورهای جهان در این مورد، طالبان برای ایجاد یک راهکار برای بازگشایی مکاتب دخترانه در این دو سال موفق نشده اند.
امروز دوشنبه 18 سپتامبر، دو سال از ممنوعیت حضور دختران در مکاتب متوسط و لیسه در افغانستان توسط طالبان سپری می شود. همزمان با این روز، منشی عمومی سازمان ملل متحد در شبکه اجتماعی اکس واکنش نشان داده و گفته است که دختران به مکاتب تعلق دارند و حکومت طالبان باید اجازه دهند تا آنان به صنوف درسیشان برگردند.
ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است که صدمه های طولانی مدت را به کل کشور وارد می کند.
از سوی دیگر، صندوق جهانی سازمان ملل متحد برای آموزش موسوم به آموزش نمیتواند معطل شود، خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شده است.
محرومیت از تحصیل دختران نقض حقوق جهانی بشر است. مقامات حکومت طالبان میتوانند با اجازه دادن این که هر دختر در افغانستان میتواند به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشد و در بازسازی کشور جنگ زده شان کمک کند، کار درست را برای مردم رنج کشیده افغانستان انجام دهند.
یاسمین شریف در بیانیه خود گفته است که در مجموع 80% از دختران واجد شرایط افغان در حال حاضر از مکتب باز ماندند. با گفته خانم شریف، آموزش حق ذاتی انسانی آنان است و باید برایشان داده شود. این در حال است که تامس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، هفته گذشته در یک سخنرانی حق آموزش زنان و دختران در افغانستان را یک موضوع داخلی خواند و اضافه کرد که اگر قرار باشد که به دختران و زنان اجازه داده شود که به مکاتب متوسطه و دانشگاه ها برگردند، این کار باید از داخل افغانستان صورت بگیرد.
اگر تغییر در پیوند به مسائل زنان ایجاد شود، نتیجه فشار خارجی نخواهد بود. این امر به این دلیل خواهد بود که افغانها خود خواستار این تغییر شدند و طالبان این کار را انجام خواهند داد، چرا که در درجه اول به نفع کشورشان است. با این حال فکر میکنم که اقدام مثبت است که کشورهای دارای اکثریت مسلمان در این زمینه دست به کار شده اند.
اظهارات آقای وست واکنش برخی از افغانها را نیز به دنبال داشت. طالبان دو سال قبل در این روز اعلام کردند که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی تعطیل است، اگرچه بارها مقامات طالبان گفتند که برای ایجاد یک راهکار برای بازگشایی مکاتب دختران کار جریان دارد، اما در این دو سال موفق به این کار نشدند. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفت است که همه حقوق شرعی زنان به شمول تحصیلات برایشان داده می شود و نباید در این زمینه عجله کرد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران پیامدهای ناگوار و شمول افزایش در ازدواج‌های قبل از وقت یا ازدواج‌های جبری داشته است. قبل از این، برخی از سازمان‌های جهانی نیز با اشاره به محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان گفته بودند که این کشور در بدترین وضعیت حقوق بشری قرار دارد. با سپری شدن 2 سال از وضع ممنوعیت طالبان بر رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، افغانستان یگانه کشوری است که در آن آموزش دختران با محدودیت ها همراه می باشد. با آغاز 78th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقوق زنان و کودکان در افغانستان شامل اجندای این نشست می باشد. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف می گوید ممنوعیت بر آموزش در افغانستان بیش از 1 میلیون دختر را متاثر ساخته است. با وجود آن که این ممنوعیت از سوی جامعه جهانی محکوم شده و بزرگترین مانع فراراه به رسمیت شناختن حکومت طالبان می باشد، طالبان با برداشتن اقدامات بیشتر زنان و دختران را از کسب تحصیلات عالی و رفتن به اماکن عامه به مانند پارک‌های تفریحی و بسیاری از وظایف نیز منع کرده اند. سحر یک تن از محصلان فاکولته انجینری در کاپیسا میگوید در سمستر اخیر رشته تحصیلی خود قرار داشت که طالبان در ماه دسامبر سال 2022 زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند.
طبیعی است وقتی ما پوهنتون نداشته باشیم، دکتر نداریم، ما معلم نداریم، ما روانشناس نداریم و به همین منوال جامعه رو به نابودی میره و ما میخواییم که دوباره پوهنتون‌ها باز شود و بتانیم به تحصیل خود ادامه بدیم.
طالبان دلایل مختلف با شمول چیزی که آنان مشکل در نصاب درسی و رعایت نشدن حجاب می‌خوانند برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ارائه کرده اند. این گروه به مانند حاکمیت دوره اول خود بارها گفته است که شرایط مناسب را برای بازگشت دختران به مکتب ایجاد خواهد کرد، ولی تا کنون این تعهد خود را عملی نکرده است. مینا ممتاز یک تن از فعالان حقوق زنان میگوید که این ممنوعیت پیامدهای ناگوار به شمول افزایش در ازدواج های قبل از وقت یا ازدواج های جبری داشته است.
اینکه داد خانواده ها ایدیشان این بوده زمانی که دخترانشان نمیتونن ادامه تحصیل بدن، پس بهتر است ازدواج کنن. حتی سن مد نظر نمیگیرن، حتی رضایت او دختر خانم مد نظر نمیگیرن. گذشته از این موضوعات اگر ما بیم روی نسل بعدی فکر کنیم، ما امروز دکتر زن داریم اما فردا نداریم. چرا؟ یک بیسواد هیچ وقت نمیتونه دکتر شود.
زهرا که 18 سال عمر دارد و 2 سال قبل متعلم صنف دهم بود، امیدوار است تا بار دیگر لباس مکتب را بر تن کند و با مکتب برود.
صنف ده بودم که برم اول آمد که مکتبا بسته شده دیگه، بسیار زیاد جیگر خون شدم و این رباس هایم است که تا بالا نگه داشتیمش و بسیار جیگر خون هستم که مکتبا بسته است و امیدم یعنی است که دوباره مکتبا باز شود و من بتانم که رباس خود رو پوشم و با مکتب برم.
سازمان های جهانی با شمول ملل متحد و دیدبان حقوق بشر در اشاره به محدودیت ها در برابر زنان در افغانستان گفته اند که این کشور با بدترین وضعیت حقوق بشری روبرو بوده و هشدار داده اند که این وضعیت در معرض فروپاشی قرار دارد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. د افغانستان په تودو سیمو کې د نوی خوونیز کال او خوونځیو د پایل په لومړۍ ورځ په پیښور کې د افغان کډوالو په خوشحال خان عالی لیسه کې هم غونډه جوړه شوې وه چې پکې له زده کوونکو او ښوونکو سره سره د طالبانو د حکومت تر چتر لاندې د افغانستان قنسلګرۍ استازو هم ګډون کړی و. په پیښور کې د طالبانو د سرقنسل په وینا علم پر نر او ښځه دواړو فرض دی او د دوی حکومت د نجونو د زده کړو لپاره زمینه برابروي.
په دغه سلام زده کوونکي د غونډې د مشر میلمه هر کلی کوي. په پښتونخوا کې میشت د افغان کډوالو د یو شمیر نورو ښوونځیو په څیر دلته هم د ښوونځي د زنګ غونډه کیږي. ګڼ شمیر تنکي زلمیان د خپل هیواد د خدمت په هوډ راغلي دي.
نن دا زمونږ د سکول اولنۍ ورځ د خوشحال خان لیسې کې سبق وایو او موږ غواړو چې بره لاړ شو، زموږ هواد جوړ شي، هلته د خلکو خدمت وکړو، زموږ ملک ترقي وکړي، مخکې لاړ شي، موږ نه یو څه جوړ شي، تعلیم وکړو، موږ نه یو څه جوړ شي، ډاکټر شو، یو څه موږ نه جوړ شي، د خلکو خدمت وکړو، زموږ هواد مخکې لاړ شي.
زه غواړم چې آینده کې استادانه جوړ کړم او خپل افغانستان لپاره شاګردانو ته سبق وښیم او هغوی ټولو دنیا کې خلکو ته سبق وښیم.
د خوشحال خان عالی لیسې استادان وایي د افغانستان له اوسنیو واکمنو هیله کوي چې د وطن د نجونو او هلکانو دواړو لپاره دي د زده کړو زمینه برابرې کړي، ځکه چې د دوی په خبره علم پر نر او ښځه دواړو فرض دی.
نو خزې خود ټولنې نیمه پایکره ده، نیمه ټولنه د خزو نه بلکې د خزو تعداد زیات هم دی شړونه. نو تعلیم یافته مور پوه مور هغه خپل بچی داسې روزلی شي چې هغه بې تعلیم مور نشي روزلی، بنا ان دا د دین حکم دی او اسلام حکم دی چې باید ښځه اندر تعلیم وکړي، دوی باندې علم فرض دی. د چارواکو نه د اوسنیو چارواکو نه چې زمونږ په دعاګانو باندې زمونږ په قربانیو زمونږ په هڅو هان باندې راغلی دی او د ملت قرباني ورکړې ده، د دې ارمان دپاره چې د ملت د دې زخمونو دپاره مرهم پټی شي. بنا ان د دوی نه دا هیله ده، خواهش دی، درخواست دی ورته چې د تعلیمي ادارې د ښځو او نارینه په مخ باندې خلاصي کړي، تقویه کړي او ملاتړ یې.
په پېښور کې د شوونځي زنګ دی غونډه کې طالب ډیپلوماټانو هم ګډون درلود او په خپل وار سره دوی هم تعلیم پر هر نر او ښځه فرض وباله.
موږ به دا شو چې شاور به دغه بچان چې دي دغه نارینده به شو روز د خیر سره او د هغو دپاره به انشاءالله په آینده کې تاسو یو وار دا پوښتنه خو یو وار نه ده تکرار شوې چې اوس یوازې زما څخه کې اجازه جواب درکوم، کنه بار بار مو اورېدلې ده. کنه په عموما کې د اسلام په سطح باندې راواخلو، اسلام دواړو ته تعلیم ورکوي. کنه داسې علم ستا چې هغه پر نر باندې هم فرض دی او پر ښځه باندې هم فرض دی. کنه نو د دې لپاره ان شاء الله تعالی البته یو شی که یو منفی پینټ پکشي کې وي د هغه لپاره به کوشش کیږي. کنه چې هغه مخلوط نظام دی، مخلوط نظام دغه اختلاط ختمیږي په اخره ودی خواته. هر قسم علم شدي هغه به دوی ته ورکول کیږي ان شاء الله تعالی. لارې به جدا کیږي، مکاتب به جدا کیږي، ترانسپورت به جدا کیږي. کنه اسلام او مسلمانان امارت اسلامي دې ته ژمن دي ان شاء الله تعالی.
په پېښور کې د افغانستان قونسلګری چارواکي وایي په پښتونخوا کې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي سوي تر سلو زیات شوونځي فعال دي چې پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي. په دغه ټولو شوونیزو ادارو کې د افغانستان د تودو سیمو په څیر نن د کال لومړۍ ورځ وه. خدای نور ناصر، امریکا غږ، پېښور.
د طالبان حکومت د 1402 لمریز کال د کانکور د آزموینې پایلې په داسې حال کې اعلان کړي چې میرمنو او انجونو ته پکې د ګډون اجازه نه و ورکړل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د آزموینو اداره وایي چې سږ کال د 12 ټولګیو څخه څه باندې 40,000 فارغانو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړه.
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د پریکړې لمخې د کانکور آزموینې ملي ادارې سحکال د کانکور په آزموینې کې انجونو ته د ګډون بلنه نه ورکړې. د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر د ګڼ شمېر کسانو لخوا وغندل شو او دا د میرمنو او انجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض وبلل شو. د کانکور آزموینې پایلې د دوشنبه په ورځ اعلان شوې چې د فراه اوسیدونکي محمود تر ټولو لوړې نمرې اخیستې دي. د آزموینې ملي ادارې په وینا د ساکال د کانکور په آزموینه کې 150,000 کسانو ګډون کړی و چې 44,340 کسانو د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لار پیدا کړې ده. محمد سالم هغه 250 کلن سپینګری دی چې له خپلو دوو زامنو سره یو ځای په سګنی کانکور کې بریالی شوی دی.
زما د تعلیم په اړه نو داسې خبره وه دا داوود خان وخت کې شپږم سمبول ما متابول بیا متابونه سقوط شو لا ترابونه کې جنگ زدل ور واخیسته بیا نو خاطر موږ راتللو نو سو بیا تعلیم ما نه پاتې سو بیا ما مخه کړ دینی سبقونه ده نو د کرزی او اخراغه د کرزی د اوله دوره کې موقتی دوره کې لګ بیا په خور کې وو خو د کرزی د انتخابي دوره ونه بیا ماجرات نه راغلو بیا مې دلته خپل ژوند ته دوام ورک خیاطی مې کوله او دا بچی مې واړه وو او نور خو سفر خسوي دي مول سیاره سړیات خو پوخه د الکانو باندې اول تعلیم حق ده په دې ټول باندې تعلیمونه وکړه دغه دوه سمون مې کښلانو دا درې دا اوس ما سره یو جا فارغ شو دا تعلیم خو به بشپړ شي ما په خوانه سره شوقو خدا سے وہ چونکہ ہم دغا انقلاب دمنگ دا مزل وک دا سوال لسا اول کال کے لیے سے نہ فارغ سلم محال میں سکل پر دے کانکور کے گڑونو کا اللہ پاک الحمدللہ دا خپل خوخی آغا رشتے تا کامیاب کرے ما خدا پاک نہ ډیر شکر دار ہیں شمس الرحمن او محمد هارون چې دا ما سره یو جفارغ سو خو هغه بیا اول کال امتحان نو ور کړم سره سکل یو امتحان ور کړم زه د فرا ولت فقه او قانون رشته ته د شریعت پوهنځي ته الحمدلله کامیاب شوم همدا زما انتخاب و خو چونکه دا زه اوس لره د ماخود لغمان کې هم دغه انتخاب کړی و او دغه زوی مې د پښتو تعلیم او تربیه څنګه ته کامیاب ده نورستان کې ده نورستان ته کامیاب شوی او دا زوی مې پښتو تعلیم او تربیه ته کامیاب ده پکتیا کې ده او دا زوی مې سره نیمه زده کړو کې ده
نوموړی تیر کال له ښوونځي څخه فارغ شو چې د سګنی کانکور تر ټولو لوړ عمر لرونکی ګډونوال و. دی اوس د فرا پوهنتون شریعتو پوهنځي ته او دوه زامنې د پکتیا او نورستان پوهنتونونو پښتو ادبیاتو پوهنځیو ته بریالي شوي دي.
څه کال سوال سره دوهم کال تجربوي لیسې څخه فارغ شوي او په سره سره دوه کانکور هم کانکور کې امتحان ورک او ډېر خوشاله د خپل یو سلاویا نمبر باندې نورستان ته پښتو ادبیات ته کامیاب شو.
سره سره دوم کال کې ډایرک می کانکور ته سره سره دوم کال کې می کانکور امتحان تم امده کانکور تم امتحان ورک او الحمدلله کامیاب شوم خپل د خوخي رشته درالم پښتو ادبیات ته پکتیا ولې
د یو زرو څلور سو دوه کال کانکور ازموینه کې د فرا اوسیدونکو محمود تر ټولو لوړې نمرې 395.11 نمرې اخیستې او د کابل طبي پوهنتون مالجوي عمومي څانګې ته بریالی شوی دی. له کابل څخه عباس د 395.459 نمرو او عبدالباعث د 355.190 نمرو په اخیستلو سره په دویم او دریم مقامونو کې راغلي او دوی هم د کابل طبي پوهنتون مالجوي عمومي څانګې ته بریالي شوي دي. د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږکال د کانکور ازموینه د تیری چنګاک میاشتې په 9 نیټه پیل او په 5 پړاوونو کې واخیستل شوه. د یادونې وړ ده چې تیر کال کانکور ازموینه کې د سلیمان په نوم یو هلک له هراته لومړی مقام خپل کړی و.
له دوه کلونو راهیسې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو ښوونځیو ته د طالبانو حکومت پیسې نه دی ورکړي. د سید جمال الدین افغان ښوونځي چارواکي وایي چې په دغه ښوونځي کې تر 300 ډیر زده کوونکي زده کړې کوي او دوی د شخصي هڅو او وسایلو لارې د ښوونځي چارې تر دې دمه پر مخ وړي دي. د دوی په وینا کلاس نیوي ونه شي نو د ښوونځي دروازې به وترل شي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د سید جمال الدین افغان لیسه کې تر 300 ډیر زده کوونکي زده کړې کوي خو اوس د بودیجې د کمښت له امله د دوی ښوونځي وجود له ګواښ سره مخ دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له راتګ راهیسې دغه ښوونځي ته بودیجه نه ده ورکړل شوې.
موږ دا ښوونځی په شخصي هڅو چلوو. خلک راځي او د مرستو ژمنه کوي خو مرسته نه کوي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. د اوبو کمښت، برېښنا ستونزه، د کرایې ورکړه، د ښوونکو معاشونه او د درسي کتابونو کمښت.
دا ښوونځی پخوا د یوې آلمانی نادولتي مؤسسې لخوا جوړ شوی دی. نجونې زده کوونکې دلته ځانونه نیکمرغه ګڼي. په افغانستان کې له نجونو دا حق اخیستل شوی. طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته په افغانستان کې د زده کړو اجازه نه ورکوي.
طالبان ډېر ظلم کوي. هغوی نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. زه هلته د تره لونې لرم چې ښوونځیو ته نشي تلای. ورونه یې ښوونځیو ته ځي خو نجونې منی دي.
په سید جمال الدین افغان لیسه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه د منابعو د نشتوالي له امله خواشینی دي او وایي دلته پاتې کېدل او زده کړې ستونزمن کار دی. مونږ په خپل ښوونځي کې د څښاک اوبه هم نه لرو.
کتاب بشه کالم بتونه درست
کاش چې مونږ کافي کتابونه درلودای. ډېر زده کوونکي فیس نشي ورکولی. مونږ د ښوونکو کم اکثر مخامخ یو. معاشونه نشي ورکولی. دلته پاتې کېدل او درس ورکول ستونزمن دي. مونږ هتا په ښوونځیو کې د څښاک اوبه هم نه لرو. مدیر د ښوونځي ډېر لګښتونه شخصي په غاړه اخیستي دي.
په داسې حال کې چې د سیر جمال الدین افغان لیسه لټول ستونزو سره سره لا هم فعالیت کوي، په دغه هیواد کې وار لمخه ګڼ شمیر د افغان کډوالو ښوونځي د پیسو د نشتون له کبله تړل شوی دی.
امارت اسلامیه و هم پر سر اقتدار آنه کې بعد
کله چې افغانستان کې اسلامي امارت واک ته ورسید، هغو مؤسسو چې زموږ د ښوونځي سره یې مرسته کوله خپلې مرستې بندې کړې. موږ هڅه وکړه چې د خلکو په مرسته له 15 تر 16 میاشتو پورې ښوونځي پرانیستي وساتو، خو ډېر ژر پوه شو چې دا امکان نه لري او ټولنه بېوزله ده، د خپلو ماشومانو د زده کړې توان نه لري. نو موږ پرته له دې چې ښوونځی بند کړو بله چاره نه وه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 1.15 میلیونه رجسټر شوي افغان کډوال میشت دي. د دوی لوی شمیر له لسیزو راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د پاکستان حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د 2021 کال له ناکرارۍ وروسته 6 لک اضافه کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
یک محصل تازه فارغ افغان که موفق به کسب سند لیسانس در رشته زبان انگلیسی شده است و برای یکی از روزنامه‌های مشهور پاکستانی مضمون می‌نویسد، می‌خواهد تا در یکی از سفارتخانه‌های افغانستان کار کند. ولی محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران در افغانستان این دختر افغان را با یک آینده نامعلوم روبرو کرده است. اینکه این دختر کیست و در مورد سرنوشت خود چی می‌گوید؟ همکارم مسکا ساپای با او صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خدیجه الکوزی میشنویم.
روز جشن فراغتش است. پس از 4 سال تلاش مدرک تحصیلی خود را به دست آورد. نورزیای 23 ساله که باشنده اصلی ولایت کنر است، در سال 2019 برای ادامه تحصیل به شهر پشاور آمده بود و پس از سپری کردن دوره تحصیلیش در اسلامیا کالج، سند لیسانس در رشته زبان انگلیسی را به دست آورد.
در 2019 به پاکستان آمدم. میخواستم طب بخونم، به دلیل یک سلسله مشکلات نتوانستم. بعدن برای دوره لیسانس زبان انگلیسی ثبت نام کردم. وضعیت افغانستان را که میبینم بسیار مایوس میشوم، زیرا دوستانی داشتم که نفقه خانواده های خود را مهیا میساختند، ولی امروز در خانه های خود حبس ماندند و با تکالیف روانی دوچارند.
نورزیا در یکی از روزنامه‌های پاکستانی ستون نویس بخش انگلیسی بوده و از این طریق نظریات خود را ابراز می‌کند.
سه یا 4 ماه می شود که مقاله می نویسم. ابتدا برای نشریه TNN می نوشتم، ولی از 1 ماه بدین سو برای روزنامه فرانتیر پوست مقاله می نویسم و بسیار خرسندم.
نورزیا می خواهد تا در آینده در سفارت افغانستان کار کند، ولی به دلیل محدودیت های طالبان بر زنان و دختران بعید به نظر می رسد که او در یک سفارت تحت کنترل طالبان صاحب کار شود.
می خواهم در کنار ستون‌نویسی در سفارت کار کنم، ولی فعلا هر چیز برای دختران در افغانستان ممنوع می باشد و حتی فرصت های کاری که اعلان می شود برای مردان می باشد. به همین دلیل به نظر می رسد که آرزوی من هیچگاه برآوردن نخواهد شد. من از حاکمان فعلی می خواهم که برای دختران و زنان اجازه کار بدهند، زیرا بسیار مشکل است که با وجود چندین سال تلاش در خانه های خود باقی بمانند.
نورزیا که در حال حاضر به دور از خانواده خود در لیلیه دانشگاه زندگی می کند، مجبور است تا در شرایط به افغانستان برگردد که حق آموزش بر زنان و دختران در آن کشور گرفته شده و شرایط کار نیز برای آنان بسیار محدود شده است. خدیجه همال کوزه، صدای امریکا، واشنگتن.
هزاران مکتب در طول جنگ در اوکراین تخریب و یا از بین رفته است و برای تعداد زیادی از شاگردان که در نزدیکی خط مقدم جنگ زندگی می کنند، رفتن به مکتب تقریبا غیر ممکن شده است.
هر مکتب در شهر لیمن در اوکراین تخریب شده و یا از بین رفته است. این مکتب قبل از آنکه این شهر به تصرف روسیه در ماه می سال 2022 در آید تخریب شد و تاکنون از زمانی که اوکراین کنترل این شهر را 4 ماه بعد بر دست گرفت مسدود باقی مانده است.
اینجا ما دوش میکردیم، اینجا فوتبال بازی میکردیم، در طبقه دوم کانتین بود و در طبقه اول اتاق کنفرانس.
ما در اینجا گردمایی داشتیم.
در زیرزمینی ما صنفای هنر و ادبیات داشتیم.
حال که بار دیگر جنگ دوباره به شهر لیمن میرسد و در یک حمله در اوایل ماه جولای حداقل 8 ملکی در آنجا کشته شد، شاگردان میگویند که آنها با یک سال دیگر آموزش از طریق اینترنت مواجهند که با شیوعی ویروس کرونا آغاز شد. رهبران محلی میگویند که رضاکاران برخی اقلام و لینک های را برای اینترنت فراهم کردند.
آنها برای ما کامپیوترهای لپتاپ، تبلت ها، ماشین چاپ و کاغذ و دیگر اشیا را فراهم کردند که کافی نیست و بسیار دشوار است.
اما شاگردان میگویند که این مواد زمانی که جنگ به نزدیک محل برسد بیفایده است، چرا که اینترنت قطع می شود و یا تنها در مراکز نظامی و شفاخانه ها در دسترس قرار خواهد داشت. حکومت اوکراین میگوید که در این جنگ هزاران مکتب تخریب شده و صدها مکتب دیگر نیز از بین رفته است.
مقامات وزارت داخله ایالات متحده از مجتمعات امریکایی های بومی دیدن می کنند تا در مورد تأثیرات مکاتب جبری حکومتی که یک زمان کودکان بومی در آن به ترک مذهب و انعنات بومی وادار می شدند معلومات حاصل کنند. در مکاتب دولتی که زمان فرهنگ‌های بومی را سرکوب می‌کرد، حالا در عوض سرکوب از فرهنگ‌های بومی تجلیل می‌کنند.
مقامات حکومتی ایالات متحده در طول قرن 19 و بخش از قرن 20 اکثر شاگردان بومی را مجبور می‌کردند تا در مکاتب لیلیت دروس مهارت‌های خانگی و کشاورزی را بیاموزند و مذهب، زبان و فرهنگ خود را ترک کنند. در ریورسایت ایالت کالیفرنیا اعضای یک خانواده قصه های کسانی که در لیسه دولتی شیرمن اندین های اسکول درس خواندند شنیده است. این مکتب یکی از تعداد انگشت شمار از مکاتب لیلیه باقی مانده امریکایی های بومی است که حال در آن به عوض سرکوب بر رشد فرهنگ بومی پرداخته می شود. دیپ هولن وزیر داخله و براین نیولند معاون وزارت داخله که هر دو امریکایی های بومی هستند، به حیث بخش از برنامه های سالانه این وزارت به نام راه پسوی درمان برای شنیدن داستان های بازماندگان مکاتب جبری به این مکتب آمده بودند. حس کنجکاوی یکی از زنان بومی را به اینجا آورده است.
من به خاطر اینجا آمدم که میخواستم بدانم تا مادر کلان و پدر کلانم در کجا مکتب خواندند، به کجا برده شدند و همچنان پدرم در کجا تولد شده است.
مادر کلان و پدر کلان او اینجا عاشق هم شده بودند و خانوادهش به استراتژی مبارزه در برابر تعصب پرداخت.
آنها از این وضعیت طوری بیرون آمدند که خوب سفید پوستان در جنگ غالب شدند و ممکن یگانه راهی که بتواند تبعیض را برای فرزندان ما پایان دهد آموزش خواهد بود.
گری کالک عضو لویسینو میگوید که شاهد تجدید علاقه به سنن بومی در میان جوانان امریکایی های بومی است.
هر 4 فرزندم در عنعنه های فرهنگی قبیله ما که شامل بافتن سبد ها، مور بافی، آموختن لسان و غیره است شرکت می کنند.
مانند اکثر امریکایی های بومی، آنها رابطهشان را با فرهنگشان تجدید کرده و در مورد تاریخ درد آور مدغم شدن اجباری در جامعه می آموزن. خدیجه همال کوزه، صدای امریکا، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در امین جا به پایان می رسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
په دې خبري ټولګه کې.
There is no country in the world that denies women an education. We have over 50
د خوځو ونجونو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي مموریت سرپرست ویلي چې طالبان خځې په سیستماتیک ډول حذفوي. ځینې خواوې د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمه کولو غوښتنه کوي. د چین د ستر اقتصادي پروژې کلیزه بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې د نوښت لسمه کلیزه د یوې نړیوالې غونډې په رابللو لمانځي. او د پښتنو کلتوري ورځ د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ په لرو برخې خواره پښتانه د پښتنو کلتوري ورځ لمانځي، خو په رسمي بڼه د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه ډول غونډو څرک نشته.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د سپتمبر د میاشتې درویشتمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کورباز احمد شکیب یم. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د جنسیتی اپارټایډ یا جنسیتی توپیر سره د مبارزې په یو غونډه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی او طالبانو له تیرو دوو کالو راهیسې په سیستماتیک ډول د ښځو د حذفولو ترڅنګ د بشري حقوقو سرغړونو ته دوام ورکړی دی. په دې غونډه کې ځینو ګډونوالو د افغان ښځو د مبارزې د ستایلو ترڅنګ وویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د بشري حقوقو سرغړونکو محاکمه کړي.
د ملګرو ملتونو اته اویم عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د جنسیتی اپارټایډ یا جنسیتی توپیر سره د مبارزې په موخه په جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د دایمي ماموریت شار ظافر نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. مېرمنې له ټولنې حذف شوي چې دا نه یوازې پر مېرمنو بلکې د ټولنې پر ثبات بد اغیزه کړي.
It has been 2 years
دوه کال وشول چې طالبان افغانستان برم تکړې دی چې لدې کبلې ټولنیز بشري او سیاسي ناورین رامنځته کړی دی. په دې موده کې مېرمنې زیاتې اغېزمنې شوې دي. افغانستان کې طالبان واکمنۍ له جنسیتي توپیر کمنه ده.
د افغان مېرمنو جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړې اساسي رینا اميري د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله.
There is no country in the world
په نړۍ کې هیڅ هیواد نشته چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې وي. په 500 زیاتو فرمانونو صادر شوي دي. سیستماتیک تبعیض د جنسیت پر اساس دی.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي ویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند د منلو نه دی.
پر مېرمنو محدودیت لګول د منلو وړ نه دی، لکه څنګه چې موبایل د دین او اسلام لپاره د توجیه وړ نه ده.
ځینې شنونکي وایي نړیوال ټولنه مسؤل لری چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړاونو عاملین محاکمه کړي.
آیا نړیواله ټولنه مسؤلیت نه لري چې د بشري حقوقو د تړونونو ساتنه وکړي چې افغانستان هم یو برخه ده او سرغړاونکو سره حساب وکړي؟
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل سره لدی چې د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل شوی، خو جنسیتی اپارټایډ لا د نړیوال جرم په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی نړیوال جرم دی، د بشریت پر وړاندې جرم ګڼل شوی، خو جنسیتی اپارټایډ لا دغه شان جرم ګڼل شوی نه دی، ځکه اپارټایډ د توکم پالنې پر اساس تعریف شوی دی.
په ورته ورځ د پاکستان د لنډمهالي حکومت سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ویل چې د پاکستان لومړیتوب افغانستان کې دننه او بهر د ترهګرۍ مخنیوی دی.
پاکستان's first priority is to prevent encounter
تر هر څه مخکې د پاکستان لومړیتوب په افغانستان کې دننه او بهر د ټولو ترهګرو مخنیوی او پر وړاندې مبارزه ده. پاکستان د پولې خوا د تحریک طالبان پاکستان دایش او نورو ډلو چې په افغانستان کې فعالیت کوي غندي.
دا په داسې حال کې چې پاکستاني ډیپلوماټیکي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د طالبان حکومت د بهرنی چارو سرپرست امیر خان متقی په کابل کې افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف درانی په مرشي پلاوي ته له افغانستان څخه پاکستان ته د ترورستي ډلو د ورپېخو غاخلو د مخنیوي لپاره د پخو او اساسي ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
د مینالست بنسټ د تخنیکی او پروګرامونو د چارو مشر پلوشه حسن وایي چې طالبان د نجونو زده کړو پیلولو لپاره سیاسي اراده نه لري. مېرمن حسن وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې نشي هوارولای نو بیا د افغانستان د ټولو وګړو رهبری څنګه کولای شي.
تر دوه کلونو حاکمیت وروسته که څه هم طالبان وایي چې د نجونو د زده کړو لپاره په یوې کړنلارې باندې کار کوي، ولې تر اوسه پورې دا کړنلاره جوړه نه کړله؟ اراده ورته نشته کومه بله مسئله ده؟
معلومیږي چې سیاسي اراده وجود نه لري، ځکه چې که چېرته دا مسله یو تخنیکي ستونزه وای دوی کولی شي بین المللي ټولنې نه مرسته وغواړي په دې مورد کې. دوی سره مرسته وکړي مسلمان هیوادونه ازره وو، مثلا تاسو ګورئ څو وخت مخکې امارات غوښتل سنجونو ته ځینې سکالرشپونه ورکړي، دا یو اسلامي هیواد او د افغانستان ډېر لرې نه وو، هغه مسلې ته دوی یو خنډ پیدا کړ. زه فکر کوم یو سیاسی اراده په دې مورد کې یو په خاص سیاسی اراده وجود نه لري، یعنی دوه کاله زندول څه فکر کوم دا صرف یو زوف خودلای شي که دوی وایي چې دی باندې مونږ لا اوسم بوختی. نو که تاسو په دوه کالو کې تاسو دی مکتب د کلاوول د لپاره سوچ کوئ، نو تاسو حکومت او د 15 میلیونو خلکو رهبری څنګه کولای شي؟
د مېرمنو د حقونو په برخه کې لوی اندېښنه څه ده؟
د مېرمنو په مورد کې زه فکر کوم د ټولنا لوی خبر هم دی، ښوونځیو او د پانتونونو ته دوباره تګ ده، ځکه چې که چېرته ښځه حق د تعلیم ولري هغه نور سیاسي اجتماعي حقونه هم سره تړاو لري. که یوه ښځه حق لري په یونیورسټي کې د نارینه سره په شریک یو کلاس کې کښېني، هغه کولی شي مثلا په سیاست کې هم برخه واخلي. زه فکر کوم همدغه مسله ده چې صرف یو او بل دا غواړم چې وایم چې د ښځو ګډون په تعلیم کې یا په ټولنه کې دا صرف د ښځو مسله نه ده، دا یو د افغانستان مسله ده. افغانستان تر ټولو وسته پاتې ملک ده، د بشري لحاظ نه مونږ یو سختې ستونزې سره بره مخامخ یو. تقریبا لسلو نه یو څه فیصد کم خلک دی لوږی او د فقر سره مخامخ دي. په دې کې که تاسو یو 50% د نفوس ته حصه ورنه کوي، هغه د دوی ټول ملک ته نقص ده. نو زه فکر کوم چې د ښځو تعلیم او څه په تحصیل په ښوونځي په سطحه یې څه پوهنتون په سطحه یې دا تر ټولو مهمه مسله ده، او د ښځو ګډون په ټولو مسایل سیاسي او اجتماعي کې د مملکت د پراختیا لپاره ډېره مهمه مسله ده.
د ستونزو یادونه تاسو وکړه، د تاسو په واشنگټن ډي سي کې او نورو ځایونو کې د امریکایي چارواکو او مشرانو په ګډون تاسو د نورو هیوادونو چارواکو سره هم ګورئ، د افغانستان په اړه دوی څه وایي؟ بالاخره دا وضعیت کوم لور ته روان دی؟
دنیا اصلاً د طالبانو سره په اصطلاح یو د افغانستان ورته اصلاً یو ستومانی خلکو ته پیدا شوې ده، ځکه چې مقابل کې د بعدس یو څوک کیسې منطق لارې نه خبرې وکړي. دنیا ډېر کوششونه وکړي چې اسلامي ممالک مثلا راسي، که چېرته دا اسلامي یا شرعي مسالې او افغانستان هغه سره ستونزه لري، نو کولی شي ډېرو مسلمانو مملکتو سره وګوري. تاسو څو هیئتونه د دوهې نه د نورو د وای سي نه د پاکستان نه حتی او د علما او د راغلي افغانستان کې خبرې کوي، اما چیرته چې یو شرعي مسایل ته منطق وجود نه لري مقابل کې یو بالکل لاره بند وي، خلک اصلا یو حالت د سختۍ ته مخامخ دي. که چیرته د افغانستان ښځې نه وای شاید دنیا به بالکل خپله توجه د افغانستان نه اړولې وه، اما دوی دمه ورکي ځکه د افغانستان ښځې متوتره مبارزه خپله کوي او غواړي چې دنیا افغانستان ته متوجه اوسېږي. که چېرته ګوري په دنیا کې فقر هم زیات، مشکلات هم زیات، ستونزې هم زیاتې دي، ټوله دنیا دپاره افغانستان اولیت نه لري. اما اوس وګورئ چې په افغانستان کې تر اوسه د موږ افغاني په خپل حالت کې دغه میاستې نه مرستې افغانستان سره ونسي که دغه بشري مسایلو کې افغانستان ته پیسې ونه لیږل سي خلک به ټول لولې کې مړ سي. رزق روزي د خدای پاک سره ده، اما واسطه او طریقه ټول د بین المللي لارو نه افغانستان ته جوړه سي. افغانستان څه لري سي خپل خلک او د فقر نه او د مشکلاتو نه په دا اوسني حالت کې خوندي وساتي.
د خړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې 19.9 میلیونه وګړي د خړو د نه مسؤلیت سره مخ دي او له 1 میلیون څخه زیات اوسیدونکي د سخت لوګي څخه کړيږي. د خړو نړیوال پروګرام د شنبې پورز د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې په دغو لسو هیوادونو کې 1.3 میلیونه وګړي په ډیره لوړه کچه د لوګي سره مخ دي. په دغو هیوادونو کې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان، ایتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سودان او سومالیا شامل دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د 2023 کال د اگست د میاشتې د ارزونې لمخې په افغانستان کې 19.9 میلیونه خلک د خوړو د سخت نمسؤلیت سره مخ دي. دمدې خبر په دوام. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې راتلونکي ژمه ځپون کې غړي او زیاتې وی چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. طالبان د نړیوال مرستې اړینه بولي، خو ځینې شنونکي د نړیوالو ادارو د کارکونکو لوړ معاشونه او امتیازات ناانصافي بولي. نورحال د شمس آریان پر ریپورت کې.
په افغانستان کې د کورنوي بې ځای سیو وګړو د بیروزګاری د ډیروالي او رواني لوږې په اړه په خپل اعلان کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د غیدارې روان ژمې هم د افغانانو لپاره سخت ګڼلې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی د نړیوالو ادارو مرستې اړینې ګڼي. نوموړی وایي چې راتلونکي ژمې لپاره دوی د تیر په شان چمتووالی لري.
مرستې کله بهرنیو سازمانونو لوري څخه تر سره کیږي دا ښه ګڼم، مثبت ګڼم. د افغانانو سره نه یوازې په کوټه مدت او لنډمهاله توګه باندې مرستې کول مهم دي، همدارنګه په میان مدت او همدارنګه د انکشافي پروژو لپاره د بهرنیو سازمانونو مرستې حیاتي ارزښت لري. په دې برخه کې لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې د اسلامي امارت لوري څخه د مزيدي حوادث وزارت همدارنګه د مهاجرینو وزارت سره میاشتې او اړوند نور اداري وزارتونه د خپل وغه تقسیم اوقات او خپل برنامه او طرحو پلانو لمخې څخه ټول مسایل په نظر کې نیسي.
که څه هم طالب چارواکي دراتلونکو ستونزو د حل خبره کوي، خو د کابل شار اوسیدونکو د بیکاری تر څنګ روان ژمی ته سخت ورخطا دي.
تقاضا وایست که کمو زمین کار مساعد کنه، کمو کار نیست بانیست که سواز باز باز زمستان نه برق میسه باران میسه نمی باز سواز زمستان میسه باز کار نیست دیگه باز.
خوب لورته بیا د سیاسي چارو شلون کې وایي چې د نړیوالو ادارو د مرستو زیاته برخه د یادو ادارو د کارکونکو پر لوړو معاشونو او تسهیلاتو مصرفيږي. د دوی په خبره چې نړۍ او طالبان باید له انصاف څخه کار واخلي.
د 1 میلیارد غوړي 200 میلیونه الته د خوراک لپاره 800 میلیونه د خپل معاشاتو لوجستیکو دته استعمالي چې دا کاملا یو ظلم دی چې کیږي. د دې کې غوړي واقعا بشد دوستانه کومک کوي چې د خپل په نفس باندې هم پکیږي په 15000 او 10000 ډالر مامورین تا باید ورنه کی په 15000 ډالر سره په 250 کورانه کې د لشي چې دغه د کال خوراک او پوشاک سره برابر کړل شي.
د طالبان لوري په افغانستان کې د میرمنو پر ضد کړو او کار بندیز او ورته نورو محدودیتونو سره هم مهاله د نړیوالو ټولنې ډیری مرستې بندیسوي. د شرنکو په نظر د نړیوالو مرستندوی ادارو او طالبانو ترمنځ بې باوري په خپل اوج کې ده. شمسارین، امریکا ځغ.
بیا هم خراغ لاست. اوس هم رزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا د سنا مجلس یو جیکپور غړی باب منندس او میرمن یې د جمعې په ورځ په دې تورن شوي چې دوی نقد پیسې د سرو زرو خښتې او قیمتي موټر د رشوت په توګه اخیستې دي. پر منندس چې د سنا په مجلس کې د بهرنیو اړیکو د جرګې مشر دی، دا تور هم دی چې د مصر د مستبد حکومت سره د مرستې کولو لپاره د خپل واک څخه ناسم استفاده کړې ده. څارنوالانو ویلي چې د دې سناتور په کور کې د سلو زرو ډالرو په ارزښت د سرو زرو خښتې او $1,000 نقد موندل شوی دي. د تورونو په سند کې لیکل شوی چې 9 کلن منندس دا قیمتي تحفې په دې خاطر ترلاسه کړې وي چې د فلوریډا په ایالت کې د یو ډاکټر په قضیې کې په حکومتي مامورینو فشار راوړي. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د معلوماتو له مخې دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د سنا یو برحال غړی دوه ځلې په جنایي تورونو تورن کیږي. د روسیې د دفاع وزارت د شنبې په ورځ ویلي چې دوی د نوګورنو قرباغ سیمې ته څه باندې 50,000 ټنه خوراکي توکي انتقال کړي دي. روسیا د 1300 یو ماموریت پر غاړه لري چې د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د اوربند هوکړې نه څارنه کوي. دغه هوکړه په 2020 کال کې وشوه. دا لومړی ځل دی چې د ارمنیا نه قرباغ ته خوراکي توکي انتقالیږي. د روسیې په اعلامیه کې راغلي چې آذربایجان هم ځینې خوراکي توکي لیږلي دي. د اروپای ټولنې یو د پوری مقام د شنبې په ورځ ویلي چې دوی د چین سره متوازن اقتصادي اړیکې غواړي. په شانګهای کې وی غونډه ته د وینا پر مهال والډس ډومبرو ویسکس ویلي چې کورونا وایرس د اوکراین جګړې او د چین او امریکا ترنګل اړیکو نړیوال اقتصاد ته زیان رسولی دی. د اروپای ټولنې د اقتصادي او سوداګریزو چارو کمشنر د چین او اروپا ترمنځ د سوداګرۍ کسر $420 میلیون ښودلی دی. دغه اروپایي چارواکي پر بیجنګ غاکړی چې د اقتصادي ستونزو او جیوپولیټیکو بدلون نو د کابو کولو لپاره ګډ کار وکړي. د چین د یو کمربند او یوې لارې د نوښت د لسمې کلیزې د لمانځنې لپاره لرغونی میاشت په بیجنګ کې نړیواله غونډه جوړیږي. له دغې غونډې نه مخکې هانګ کانګ هم په همدې برخه کې یو مجلس رابللو.
د هانګ کانګ په دغه کانفرنس کې د سباندی اویا هیوادونو استازو ګډون کړی وو. په غونډه کې حکومتي چارواکو او سوداګرو د چین د یو کمربند او یوې لارې نوښت یا بی آر آی کې د پانګونو او د سوداګرۍ لارې د هیوادونو یو بل سره کې د تړلو لیولتیا ښودلې وه. د هانګ کانګ د غونډې برخوال وای دوی بی آر آی ته ژمن دي، خو هغه پروژې کې هم برخه اخیستل تا چمتو دي چې هند منځنۍ ختیس او اروپا سره خلوي.
زه فکر کوم چې مرچ ډیر وی امو عمره بخوي. موږ هر هوا د پر اخلاص یو، موږ انتخاب نه کوو.
د هغه هیوادونو ګډونوال چې د بیاری برخه دي وای د هند منځنۍ ختیس او اروپا یا آی ایم ای سی پروژه با په لارو پرتو هیوادونو لپاره د غوره معاملو امکان برابر کړي.
زه فکر کوم چې دا خورا ښه دي چې څومره پانګه چول کیږي ښه ده، په ځانګړې توګه زموږ لپاره.
پوری له چین لخوا د نړۍ له سپاسه 150 هیوادونو او سد پاسه دیشو نړیوالو سازمانونو په مرسته په 10,000 همکاریزو پروژو کې سد پاسه $1 trillion پانګونه شوې ده. په بی آر آی کې د برخه لرونکو هیوادونو لخوا غونډه کې ځینو برخوالو وویل چې آی ایم ای سی با لا وخت اخلي چې کار پر روان شي.
Does actually go
شیر چې واخ هم زې دا ډیر وخت دی چې په دې اړه څه وایست. کدا د بی آر آی په څیر عملی شي دا ډیر اوږد وخت ونیسي، حتی لسیزه بونیسي. د ورځو یا کلونو خبره نه ده، دا د لسیزو خبره ده.
نور ځینی ګډون کوونکی وای چې دا آی ایم ای سی لپاره دا اوس لګنا وخت دی او دا چې په چین با دومره اغیز و نکړي.
د چین دیو کمربند او ویلارې پروژه له لسو کمو رئیس روانه ده او ډېرې لاس راوړنې لري. نو ننګونه باید لوی نه وي.
دا سیالي ښایي چې چین باید د ځینو لویدیځو هیوادونو او د چاپیریال ساتنې ډلو لخوا د نیوکو د حل لپاره لا زیات کار وکړي. دوی وایي چې چینی پروژې ترلاسه کوونکي هیوادونو له درنو پورونو سره مخ کړي او چاپیریال ته هم زیان رسولی دی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکي احمد شاه دولت نظر د تاجکستان په وحدت خار کې د یو شمیر افغان او تاجک کډوال لپاره د موسیقي د روزنې کورسونه جوړ کړی دي. دولت نظر امریکا غږ ته وویل چې افغانستان ته د هیل او لیوالتیا د دې لامل شو چې د موسیقي ځینې وسایل زده کړي او نور ته هم وخی. د امریکا غږ خبريال نورانګیز رستمزاده په دې اړه ریپورت لري چې پښتو ژباړه غورځنګ وړاندې کوي.
دا احمد شاه دولت نظر دی او دا د وحدت خار دی هونیز مرکز تالار دی چې د غفان ځوان پکې د موسیقي تدریس کوي. احمد شاه چې لته روش پګو کلنو رئیس په تاجکستان کې ژوند کوي وایي له افغانستان څخه له سندرو او موسیقي سره مینه درلوده.
در اوایل که صنف خودم جور کرده بودم، یعنی از دیقیت بود، از اینکه چطور باید من بتونم کمک بکنم به یک هموطن خود، به یک دوستی که نیاز داره واقعا. همچنان مثل من همه امیرقم به دنبال یک کورس و امیرقم یک چانس بودن، بخصوص برای دخترهای سرزمین ما که در افغانستان نتونستن درست به چیزی که دوست داشتن برسن.
دا درسونه وړیا دي او احمد شاه هم پر زکار توګه کار کوي. د موسیقي د زده کړې په دې صنف کې چې افغان او تاجک سکونګي سره په ګډه زده کړه کوي، په نوې کې 15 تلې د گیتار، هارمونی او د سندرو تمرین کیږي. په دې کورس کې اوس مهال شلت نځوانان او تنکی ځوانان زده کړې کوي چې ډېر شمېر یې جوړې دي.
فلان دشارت اونا گوره که در افغانستان است و دخترانه میتونم تحصیل کنند و چی گفتم موسیقی کار کنند. ای وقت ما میام اینجا موسیقی کار میکنم برما خوب میتن، اما در پالوش ایسه بعدم دارم که نمیتونم دختران مثل ما امسال ما دیگه دخترانه میتونم موسیقی کار کنند، درس بخونند، تحصیل بکنند و به هدافه که دارند برسند.
احمد شاه د موسیقي د زده کړې ترڅنګ د تاجکستان بیلابیلو ښارونو ته له ځوانانو سره ځي او هلته د موسیقي په پروګرامونو کې برخه اخلي.
آهسته گروپ ما به یک گروپ مشهور در بین جوانان تاجک و مردمان تاجکستان شد که ما جایی در دوشنبه داشتیم، در شهر خوجند داشتیم، در شهر زیبای پنجکین داشتیم و این همه از فرهنگ افغانی و موسیقی افغانی که ما داشتیم شد و مردم تاجکستان ما را با فرهنگ افغانی و موسیقی افغانی ما شناختند.
احمد شاه دولت نظر په دې باور دی چې موسیقي د روح غذا ده او انسان ته تل ښه روحیه ورکوي. د احمد شاه په اند دا ډول کورسونو د جوړولو اصلي موخه د خپلو هغو هیوادوالو د مورال لوړول دي چې په تاجکستان کې له خپلو خپلوانو لرې ژوند کوي. په ورته وخت کې احمد شاه دولت نظر په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې خپل سندرې هم ثبت او خپلو مینهوالو ته وړاندې کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د افغانستان اقتصاد چې د کلونو جګړو لامل له لوړو ژورو تیریږي، د طالبانو له واکمنیدو وروسته پر بانکداري د نړیوالو بندیزونو او د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له امله یو ځل بیا له سخت حالت سره مخ ده. د افغانستان د وشو ملي لوبډله وایي چې طالبان د ورزش ملاتړ کوي، خو په نړیوالو لوبو کې د دغې لوبډلې د ګډون لپاره د طالبانو حکومت پیسې نه ورکوي.
د پېښور په یوه ځای پوهنتون کې د کلتور ورځې غونډه دلته دوی د دې لپاره راغونډ شوي چې د دوی په خبره د پښتنو د کلتور ورځ ولمانځي. نه یوازې دلته بلکې د نړۍ په لر او بر کې چیرې چې هم پښتانه اوسي نن همدا ورځ لمانځي.
موږ کلچر ډیز کوم نه او چې موږ سره د دې هر یو کلچر چې کوم دی اهمیت پکار دی اور هغه پروموټ کول پکار دی چې هغه زموږ نو کې جمدی وي ټول عمر.
زبنن افغان کلچر ریپرزینټ کوم موږ پښتانه یو او چې کوم زموږ کم کلچر امپیریالیزم کیږي او وسن کلچر په موږ باندې راځي او هغه زموږ د کلچر څنګه خوري نو د هغه ته موږ یو جواب ورکول غواړو. هغه موږ صرف خپل کلچر بچکول لپاره موږ خپل کلچر ډریسز اچو او د هغه په تروبن موږ خپل کلچر پروموټ کول غواړو.
پښتانه نن د کلتور ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او هلته د پښتانه کلتور په ډیرو برخو بندیز لګول شوی دی. ځینې د دغه بندیز اغیز یوازې تر افغانستان پورې محدود نه یادوي.
مجبینوس مطلب په دونوي کې سم کوم وخت طالبان حکومتونه راغله او د داوس حکومتونه راغله. دلته کوم کلتوري منابع وي تر هغه باندې صرف داسې بندیزونه ولګېده، بلکې موږ ولیدل چې مطلب په عمومي ژوند کې دننه چې د خوشي د هغه کوم شي په سیمه اکسپرشن یې انداره او د کلتور سره تړلي چې کوم دغه دودونه پر هغه باندې نه صرف داسې بندیزونه ولګېده، بلکې خلکو هغه یو رنگ د ژوند زخه و کیناره تکړه
د یاد لیکوال په خبره د طالب واکمنۍ دویم لوی تاوان دا دی چې وایي دوی ځان د پښتنو د کلتور استازي بودی
او کلتور ته او په خصوصیت سره او پښتانه کلتور ته دوه نقصان رس یو دا چې د دوی له لاسه رسی دوم دا چې د دنیا ته دوی دا ښکار کوي چې دوی د پښتانه کلتور نمایندګان دي د خپل هیئت کړه وړه لباس له لحاظ هم او کچر ته سدوی بندیزونه لګی کده کرش وغه خواته کده خواته هغه هم د تر عقیدې او تر دین زیات د یو کلتور په نامه باندې خلک پیژني
د پښتنو د کلتوري ورځې د لمانځلو اعلان په 2015 میسوي کال کې په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې سوی و چې تر هغه وروسته هر کال پښتانه د سپتمبر 23 د پښتنو د کلتور نړیواله ورځ لمانځي خدای نور ناصر امریکا ژغ اسلام آباد
په بخنه سره چې د پښتنو د کلتور د نړیوالې ورځې راپور د اقتصاد راپور نه مخکې شو او دغه راپور سریزه په داسې ډول ده چې نن د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ په لرو بر کې خوار پښتانه د پښتنو کلتوري ورځ مانځي چې په بیلابیلو خارونو او هیوادونو کې د دې ورځې لپاره ځانګړي غونډې جوړې شوې دي خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه ډول غونډو موسیقي او اتڼونو بندیز ده او طالبان د هر څه غیر اسلامي بولی بیرته راځو اقتصادي راپورت هغه دا چې د افغانستان اقتصاد چې د کلونو جګړو لامل لوړو ژورو تیریږي د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر بانکداري د نړیوالو بندیزونو او د افغانستان د شتمنو د کنګل کېدو لامل یو ځل بیا له سخت حالت سره مخ ده د افغانستان د وشو ملي لوبډلې چې وایي چې طالبان د ورزش ملاتړ کوي خو په نړیوالو لوبو کې د دغې لوبډلې د ګډون لپاره پیسې نه ورکوي
تاکل شوی چې افغان لوبډله د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د لومړي ځل د پاره د چین د هانګزو په خار کې تر سره کیدونکو لوبو کې ګډون وکړي
دغه بعضی مشکلاتې جزئی کې دارم اونا سره ما قرار گرفته نه میتونه ما نه میتونیم مثلا با غپای بسیار جزئی برای خود بهانه جوړ بکوریم که ما مثلا این مسابقه را به دلیل باختم یا به دلیل باختم ته غپ نیست ما الحمدلله تامینات ما خیلی خوب بوده تامینات ما فشرده بوده به مسابقه خیلی خوب یک گام خیلی خوب میمونیم یعنی دیگه بر ما کدام حرف واقعی نمیمونه و مفهوم با ما خیلی خاص خیلی بالا مفهوم بالا داره هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ ورزشی بالخصوص با افغانستانی المپیک آسیا یا بازی‌های آسیایی مدالش به تمام آسیا بسیار ارزش داره ولی بر ما بسیار ارزش زیاد داره
په چین کې تر سره کیدونکې دغه سیالۍ له اولمپیک څخه ستري دي یا د آسیایي لوبې نن پیلېږي د کرونا د بندیزونو له کبله چین دغه لوبې ډېر وخت ځنډولې وي افغان لوبغاړي د وسایلو د کمښت سره سره بیا هم په آسیایي لوبو کې ګډون ته خوشاله دي د وښو افغان لوبغاړي نصرت الله حبیبي په خوا په یو لړ نړیوالو لوبو کې مډالونه ترلاسه کړي
ما ورزشکار سم یو ځوان سم عشق ما علاقه مو مسابقه کردن دیگه خود ما خود انگیزه میدیم که ما بریم یک افتخاراتی بر مردم خود بیاریم دلوای اموطن خود یک لبخند ببینیم مردم افغانستان مشکلات زیاده داره فقط اینی میره بر خود یک انگیزه میکنیم
خود افغانستان دو وشو دو لوبداری روزون که وای چه لوبغاری تل ده اقتصادی ستونزو پاره فکر کوی اگه وای چه زنی لوبغاری لده عمله چه خپل و کورانویو تا روزی پیدا کری سپورت یه پریخو داده
یا خودشون از مصرف خود تمرین میکنن خودم از مصرف خود ما نیکدام ماشو داریم نیکدام حواید داریم به حساب اینجا بخاطر که این ورزش ما حشق ماست و مسئولیت بدوش ما نه ما مجبور هستیم که مسئولیت خودم داریم
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړیوالو سپورتي مسابقو کې بیلابیل ستونزو د افغان لوبډلو ګډون پیچلې کړي په دغو ستونزو کې مهمه د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل دي د افغانستان څخه په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره د تلونکو افغان لوبغاړو د دوی د روزونکو او نورو د یو سلو شل کسیزې ډلې په منځ کې خزینه لوبغاړي نشته احمد الله چیوال رشنا تلویزیون واشنگتن
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. تر دې دمه مول ملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. د دې خبرونه ویډیوګانې په سوشل بو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي، او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولئ د امریکا غاک پښتو ویب پاڼې ته ورتلای شئ چې پته ده pashto.voa.com. اوس هم خبرونه سپارم دری همکارانو ته، او دری خبرونه هم په سوشل بو کې پیلېږي. تر سبا پورې د خدای په امان.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږ نه تر شپږ نیمو